کاروم د داس مستر کتابونه تکراروم د ځان سره او نور اضافي مطالعه ورسره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي زده کوونکي باید د رخصتۍ ته په دې نظر ونه ګوري چې چکر ووهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنی نه ده لکه موږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کومه ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشحاله وو چې نن رخصت د مکتب، یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته او شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د غنګنی مکتبونه که رخصت دی درس نه د کتاب نه د رخصت کوشش دی وکړي چې کورونو کې د مطالعه کوي، درس سره د نږدې پات کوي، تر څو له خپل درس سره رابطه کټنی او درس ویلې مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به خپلو درسونو ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپلو کورونو کې پاتې شي، له دې وایرس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ترسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپلو زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دي تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه په راتلونکو درسونو لپاره دی او پایې حیثیت لري او له هغو سره ارتباط لري، هغه که د داس پوره نوي ویلي کتاب د تر پایه نوي رسولی، هغه دغه نوي تطبیق سوی نصاب، نو په راتلونکو سیمسترو کې یا په ښوونځي کې په راتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي کولای شي په هغو تمرکز وکړي. یعنی هغو ته وخت ور ډیر کی آن د ځینو داسې دغو مضامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري فرعي مضامین وي یا داسې مضامین وي چې زده کوونکي له ځان سره په مطالعه هم زده کولای شي. د کورنۍ وظیفې په شکل یې ورکړي چې لس صفحې پنځلس صفحې تاسې راتلونکي درس ته خپله وګورئ، پوښتنه مو وکړئ. د هغو در وخت دی کولای شي هغه مضامینو ته چې هغه بې استاده نه ویل کیږي یا په راتلونکو سیمفو یا د راتلونکو سیمسترونو له مضامینو سره ارتباط لري هغو ته ورکړي. ستونزه حل کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نور هیوادونو کې چې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي راډیو ته وویل
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو. ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چې لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، ښه زیربنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالي کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو همدا دي چې موږ څه قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لرو، دوه سمستر په منځ کې، دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه زندیدل شوی دی ده اغا رخصتی باند جبران وش یعنی سمستر ادامه پیدا وکي.
خو په افغانستان غونډه هیواد کې چې تر دې دمخه پکې آنلاین زده کړې وګده تجربه نه لري، دا بهیر بل کوم ننګونو سره مخ وي. د معلوماتي ټکنالوژي کارپو جمال احمد زای مو هم د پښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده، خپل کابل کې ګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نسی وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا ده کله چې ترافیک فی زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا له دې ساحې نه چې څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ته لاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 ترمنځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه هم په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دې وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات تر لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دوهمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فایدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګین کېدو، د لاګ آوټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لږ نه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته سي. که موږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو صحیح ده، دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړنه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړنه واوسیږي.
اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم پای ته رسیږي. لا تاسې ټولو هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنګ نشي او ګټه مو هم کړې وي. په همدې هیله تر بیا مو الله مل شه.
خیدا زان زانه خبره نکونو